نه می ډیره دلچسپی ده.
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای سي شعر ولیکي، ځینې بیا نسي کولای، ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي، فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي. تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ که وخت نه یې معلوم؟
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردوي، او ځینې هغه مسایل چې یعنی ما ته درد راکوي، هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولی شم.
دردونه او کړاوونه دې خدای له دې وطنه نور ټول کړي، خدای دې ختم کړي، چې زموږ شاعران خوشحالۍ ته شاعري وکړي. ټوله شاعري یې متاثره کړې ده دغه پیښو دغو حوادثو، په دې هیله چې په وطن کې امن راسي او تاسو خوشحالۍ ته شاعري وکړئ. کېدای سي یو لنډ آزاد شعر مو واورو؟
یو لنډکی آزاد نظم ده سپرلیه. سپرلیه راشه زموږ په زړونو باندې ووریږه، مونږ له ځان سره جنت ته یوسه، مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوه، زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه. سپرلیه راشه بارانونو سره، دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو. سپرلیه راشه بیا وطن سمسور کړه، خو سوله له ځان سره یو ځای راوله.
دا روان منی د خدای سوله راولي،
سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی ده. خدای مو خوشحال لره، ډیره مننه.
تاسو نم ډیره زیاته مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي، یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي. وږمه راشدي نن همداسې یوه کیسه راوروي.
پرانیستې کړکۍ، دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکي ایچ ایچ مونرو لیکلې ده. د ساړه او کرار مزاج 15 کلنې نجلۍ ورته وویل: ښاغلی نیچل، ترور به مې ژر راشي، تر هغو ما وزغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي، خوشحاله کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د را روانې ترور اهمیت ورسره کم نه شي. دی چې ګمان کې د عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډیر په شک کې وو چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاري نیوله، خور یې ورته ویلي وه: زه پوهیږم چې څه به کیږي، ډیر به په تنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقته نور هم کمزوري شي. خو چې بیا هم ځې، نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پیژنم. زما چې څومره یادیږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن وریری چې په مجلس کې اوږدې شوې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه: دلته ډیر کسان پیژنې؟ فریمټن وویل: نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دیره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او کرار مزاج نجلۍ وویل: ته نو کنه زما ترور نه پیژنې؟ دې خبره ورته اید کړه، وی ویل: یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن سابلیټن با میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل: په دې باندې لوی غم 3 کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور د هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله: د څه شي لوی غم؟ دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پلوالي کړکۍ ته چې هاخوا ته یې روحیانه یعنی چمنزار وو اشاره وکړه، وی ویل: ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل: په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی؟ نجلۍ وویل: پوره 3 کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان وه، د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل. خو بیا ترننه راستانه نشول. دوی د خپل خوخی کارځای ته د رسیدو په وخت په تمبولی کې ونختل. درې واړه پکې ننوتل، پوپانه شول. ستاسو به یاد وي هغه دوبی ډیر بارانی و. دغه مځکه به پخوا کلکه وه، خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی وخوړل. دا نو ډیر لوی غم و. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي او په پریږنده انداز غږېدا ورته سخته وي. په دوه زړې غاړې یې وویل، خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازي به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. های زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي. راته وایي چې د میړه یې سپین کوټ په اوبو پروت و او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیټې ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وځوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډیر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لورې راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فرمټن تر هغو ناکرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فرمټن وویل، دا ډیره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندې نه په عذابه وي. زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنیږي. دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي. زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فرمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. ده چې د خلاصون بله لاره ونه لیده، د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د ده ورپام شول چې کوربنه یې ده ته چندان متوجه نه ده. د کوربنې سترګې کړکۍ او د کړکۍ ورهاخوا چمنزار ته تېرې وې. فرمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي. راته وایي خپل ذهن له هیجانه ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن ساپلیټن په داسې آواز چې په آخر کې یې ځای غمیزې ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن ساپلیټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فرمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فرمټن ریګ واخیست. د میرمن ساپلیټن وریرې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلې او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فرمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تته رڼا کې د چمنزار له لورې درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. دیوه په اوږو سپین کوټ و، زیړ ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغوني کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برتې ولې په ټوپونو روانې. فرمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایی کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې. خو هغه سړی څوک و چې زموږ له رارسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن ساپلیټن جواب ورکړ، یو بېسوره سړی و. فرمټن نیټل، بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني بې څه اوسره. د ساپلیټن وریرې په سړه انداز وویل، ګمان کوم د دې سپي په خاطر یې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي و چې له سپیو ډېر وېرېږي ویلی یو ځل د ګنګا په غاړو کې چیرته سپیو رای سر کړی او دای مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تیره کړي چې تر سهاره پورې غوریدل او چونګیدل او خندیدل. نو که دارنګه کیسه په چا تیره وي خود به اعصاب خرابیږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړې موسسې په تیلې چې ماشومانو ته به کتابونه چاپوي. دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي تر څو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
تاسو اول د سیف د چیلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومانو لپاره دغسې کتابونه ویل کی؟ یعنی څه کمې حس کې چې هغه کمې باید ډک شي؟
ښه، سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت، د ماشومانو ساتنه، د نورو کې هم کار کوي، خو د تعلیم تربیې په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې که څه هم لاسته راوړنې شته، خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست توانایي متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډېر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه او سږ کال خوشحاله یو چې دا پروژه دا د تطبیق ته برابره شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو دپاره لیکوالان وهڅوو چې دوی د ماشومانو دپاره ولیکي.
یعنې د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرضاً چا سره کېناستئ؟ څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې دپاره چې وکولی سي د ماشومانو دپاره یو کار شوی وي، د ماشومانو دپاره د لیکنې په برخه کې، دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو دپاره، موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلفو ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان دپاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه هم پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نه هم لیکوالان سره راټول کړل. خوشحاله یو چې یوه غونډه د کابل په کچه برابره کړه، چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومانو لپاره لیکنې کړي، دوی هم ټول وکولای شول چې په یو میز سره راټول کړو. دوی ته هم خپل اهداف تشریح کړل. دوی نه مو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مضامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده، لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې، د چاپیریال ساتنه یا حفظ صحي محیطي او د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابرو چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 5000 تر 6000 جلده پورې دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول شي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي، بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانو کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي او شل عنوانه د دې به د ښوونځیو د خونکو لخوا به لیکل کیږي. د دوی
یعنی دا د ماشومانو لخوا، یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل؟
بالکل، دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومې اړوندې ادارې چې دي؟ فرزن یو خصوصي د چیلډرن ده، نور فرزند د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ، دغه سره یعنی تاسو په تماس کې؟
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب چې د پروژې د لارې جوړیږي، موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي. د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدي مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یولس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه وو لکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف، دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسو یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
که رښتیا تاسو وایم، موږ د ځینو د دې بنسټونو نه ستاسو یادونه وکړه، دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نن لیکوالان راغلي دي، موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی، زه فکر کوم هغه دا دی چې ماشومانو ته لیکنې وسي، یعنې ماشوم ته خدمت کول دی. موږ هیله مو دا ده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولی سي، یا موږ ته مراجعه وکړي، یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیرې نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکه وکولی سي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو دپاره نګډې هڅې وکړو.
یو بله پوښتنه چې یو شکایت کېږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې، وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نه خوري، خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي، د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړي؟
ښه، دا خو د دې ټولنې حقیقت دی، د دې نه هیڅوک سترګې نه شي پټولی. موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت دپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار دپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړی. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو، د اطلاعاتو فرهنګ د یو غړي، د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسې د یو معتبر غړي په حیث دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دې نه چې کتاب چاپېږي. اسلامیت، افغانیت، د افغانستان فرهنګ، دا ټول به پکې مراتیږي او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپېږي. یعنې موږ متعهد یو دې ته چې هر کتاب چې چاپېږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسایل به پکې مراتیږي.
د دغو کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولي او هڅېږي ورته دې لپاره مو څه کړي دي؟
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلده د هر یو د اتیا عنوانه کتاب، خو موږ خپله تعهد لرو چې دا به د افغانستان یولس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو، درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته خو موږ په وړیا توګه رسوو. د دې تر څنګ دغه کتابونه به بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کېږي. یعنې د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري چې د دې کتابونو نه استفاده وکړي. د دې تر څنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زرو کورنیو کې او هم درې زرو مکتبونو کې موږ یو څه نوم ایښی دی ریډینګ کورنرز، یعنې وړې کتابتونونه به جوړوو، دا کتابونه به هلته ږدو. د دې تر څنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره هم خبرې شوې دي، کولای شو چې دغه ټول کتابونه، دغه اتیا عنوانه کتابه د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي. او د دې تر څنګ په دې راتلونکو دوو کلونو کې چې دا پروژه دوام لري موږ به بوک فیرز، یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به بالکل د دې تر څنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره په تماس کې یو. کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نوره یعنی دغسې کومه ګټه نه ورته رسېږي، تاسې اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسېږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یوه ګټه مو رسېږي؟ مادي ګټه
په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي، په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم، کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د دې ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته، د لیکوال ورود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو پیسې موږ د لیکوال ته ورکو، هغه یو ناچیزه پیسې ده، بلې دغه شایم په پام کې نیولای دی.
او تمه لري چې دغه پروژه به کامیاب وي؟
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلې مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالیتوب ته رسیږي.
ډیره مننه. ګوره
وا
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ایمال صاحبای لطیر یو کال رئیسی په خپل شخصي لګښت پایښت مجله چلوي. نو مولای وایي د یو ملګری غواړي د پایښت لمنه وغځوي. له ښاغلي صاحب سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
صاحبای صاحب، ډېر ښه نوم خپلې مجلې ته انتخاب کړی پایښت، په دې اله چې و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړیو، خبرونه څنګه دي؟ دا محلنۍ چې دی معمولا د دغو د یو جنجال لري،
بله،
یو ای فرزند د کال په سر کې خبره سي، بیا بل د کال په پای کې خبره سي. ته پښتنه وکړې چې ولې دوی په ځان خبر اسو بیا وای وای ورور خو ویلې مو اول کې مهاله نه ده ستاسو څنګه ده مهاله نه یو څه په باره کې خبر راته
لمړی به دا تاسو ډاډ در کوچ دا باندې بقا کوي پایښت بلري او دوامدار به وي د مهال په حساب باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې ګڼې چاپ شوې دي چې په څو وروستیو ورځو کې باید څلورمه ګڼه هم له چاپه راوځي دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپلو خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغسې خدمت کوي د پایښت د رامنځته کېدو انګیزه دا وه چې ځوانان مو کولی شو له نشه یي توکو نه نورو هغو لارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسمې دي هغې نه وژغورو او د دې د دوام لپاره موږ خپل ځوانان هلې ځلې کوو او په ځان باندې بسایو او همدغه نتیجه هم ده چې پایښت به تر دې هم غني کیږي او رس تر بلې لاسته راوړنې هم خېږي
څه خپرېږي په پایښت کې یو څو موضوعاتو ته خو تاسې اشاره وکړه چې فرزن یوه څه موده ده چې ځوانانو ته دا ووایاستئ چې مخدر مواد چې دي دا ښه نه دي نور څه خپروئ په دې مجله کې
پایښت د ټولنې غږ دی په ټولنه کې د سمون لپاره کار کوي یوازې ځوانان نه بلکې خویندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي سیاست هم یو برخه لري اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشله هم نه ده ډکه شوې ګورو چې ځینې مبتزل او بهرني سیریالونه د ولس اذهان مخشو شوي نو هیله مو دا ده چې وکولی شو د بهرني نو بدو فرهنګونو چې موږ هیواد ته راتلونکو ډېرې صدمې واردوي د هغې مخه ونیسو
څه فکر کوي چې پایښت به اوسې کولای شي د دې سریالونو مخه ونیسي څنګه به نیسي خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې که ته مخه نیسي نو په فلم به نیسي که نه تاسې په مجله څنګه نیسي د دې مخه
اصلا موږ د فلمو مخه نه نیسو بلکې د هغو مبتزلو فلمو مخه نیسو چې هغه مو هیواد ته په زیان دي هغه سریالونه چې د ترکیې او هند او نورو دي په دې برخه کې داسې ویلی شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړې ده په راتلونکي کې زموږ اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکولی شو د هغوی په مقابل کې لکه هغسې چې هغوی عکس العمل لري موږ یې د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړو
په کابل کې اوس شاوخوا 15 تلویزیونونه دي دغه ټول سریالونه هم خپروي تاسو په خیال په دې 15 تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خپروي کومې داسې دي چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو د غوښتنو مطابق داسې یو څه خپروي
متاسفانه ټولې د اشخاصو دي او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلې دي هغوی هغه څه کوي چې په تجارت باندې ولاړ وي او هغوی هغه څه کوي چې تنظیمي ګټو ته ژمن وي نو متاسفانه موږ دا هیله دوی نه نه لرو چې دوی د ښه شیخ پور کې خو که دا وشي دا به د هیواد لپاره اوږدمهالې ګټې تضمین کړي ځکه د موږ ملي ګټې او زموږ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د موږ هیوادوالو ته ډېر ارزښت ورکوي او دا مو هیوادوالو ته ډېر په ګټه هم تمامېږي
نو د دې معنا دا چې داسې تلویزیونی چینل نشته ده چې ستاسو په معیار دي سریالونه خپره کړي په هر حال د دې د مخنیوي لپاره تاسې څه کوئ فرضاً په دې خپله مجله کې څه وایاست
د اما په هوی لپاره محل ځلې کړی دی او منګه د هغو سریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دی هغه خلکو ته بیانو مثلا د افغانستان هغه
نوم اخلي چې دا سریال د کتو ول نه ده
اصلا کوم سریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دی که هندی دی هر بهرنی سریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي او په ټوله معنا کراشو پایښت یوازې په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي فرهنګي برخه دا هم ده چې هیوادوالو ته هغه ارزښتونه وښيي چې هیوادوالې لري مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي څلورمه البته لا نه ده چاپ شوې مواد څوک درته برابروي تاسو خپله تلاش کوئ څوک څه کار در سره کوي
د پایښت دیش کسیزه ډله ده په دې برخه کې موږ فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د دې ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتې دي لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ نو ژورنالیستان ملګري مو موږ ته مواد برابروي او هلته راپورونو باندې ولاړ زموږ مجله په نیتونو باندې ولاړه ده نو زموږ مواد موږ خپله برابرو او خپله تولیدو او په خپل هیواد کې لمدبینه چاپیږي
کومو کومو ولایتونو ته لیږي یا صرف په کابل کې ویشل کیږي په سروبي کې که نور ولایتونو ته؟
پایښت اوله ګڼه او دویمه ګڼه چې زر زر جلد چاپ شوله هغه په سروبي کې یوازې ویشل کېدله او د ځوانانو د ولستن د ورته بیخي زیاته وه. درېیمه ګڼه چې ومو کولی شول چې هغه خوست او ننګرهار ته هم ولیږو. په څلورمه ګڼه کې مو پلان دادی چې وکولی شو د کابل ولایت ټولو ولسوالیو ته او د افغانستان لوی ښارونو ته پایښت ورسیږي تر څو خلک یې موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیری ملګري ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوئ؟ څه لرئ په مجله کې؟
بله، پایښت مجله یوه برخه ورزش او سپورت ته ځانګړې شوې ده چې هلته د ځوانانو البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینواله لوبه چې دا هغه کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکاډمي لرو، هلته پوه ځوانان لرو، روزونکي ورته لرو، نو د هغوی هغه ګزارشونه چې محلي سیالۍ کوي او نورو ولسوالیو نورو ولایتو سره یې کوي هغه په مجله کې ورته خپرو، او د ملي لوبډلې یو یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوو چې د هغوی له تجربو نه دوی ګټه واخلي، او تر څنګ د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایښت په اړه ګڼه کې نشرو، او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغو د سروبي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوو تر څو دوی د خپلې لاسته راوړنې او خپلې بریاوې او د خپل ژوند تجربې او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوې وایي چې ولې مینه لري او کومې دغه دي چې دی دې ته هڅوي چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخه په سروبي کې کومه چاپي خپرونه څه شوه؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپي خپرونه نه وه، بلکې یوه بهرنۍ راډیو وه چې هغوی هم ډېر کمې خپرونې لرلې.
د دې خپلې ولسوالۍ د معرفي لپاره مو څه کړي دي؟
موږ په دې پایښت په هره ګڼه کې د سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو آرشیف په توګه چې که څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکي کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته به مراجعه کوي. منګا د کلو له مشرانو سره، ملکانو سره، د انکشافي شورا له رئیس سره او هغو کسانو سره چې هغوی سپینګیری دی پوهیږي په د سروبي ولسوالۍ په قدامت او د سروبي ولسوالۍ په پخوانی تاریخ باندې هغوی سره مرکې کړي دي، او د سروبي د پیژنګلوي لپاره هم له هغوی نه هغه مواد راخیستي چې هغه کره دي، دقیق دي، او په راتلونکي کې دا ضمانت شته دی. یعنی داسې څه نه دي چې هغه له رسنیو راخیستل شوي او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویلو ماویلو مواد وي، هغه کره مواد
وي.
اصلا دلته بیلابیل روایت دي، نو چون دلته خوړونه هم شته دی، د سپینګیرو په وینا چې دلته د خوړونو ځمکې خړوبې کړي دي، نو دوی دغه ټکی چې سروبی ده دا زرو بینه اخیستل شوی دی. نو څوک ورته وایي چې دا سروبی دی چې مثلا د پنجشیرو، کاپیسا او د لوګرو، د کابل او د دوه ولایتو اوبه راځي او دلته سر سره یو ځای کیږي.
کور مودان نوي کارونه مڅ دي.
د دې تر څنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایښت ښوونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی. غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کړو، نو دا دی د سروبي تر څنګ مو دا ځل په پروګرام کې ده چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسایل هم راواخلو چې هغه هیوادوال ورته لاسرسی نه لري او د راتلونکي تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کیدلی شي. د دې تر څنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر زر به دا هم عملي شي. همداسې و پایښت راډیو ټلویزیون کیږي، او همداسې و پایښت د روښونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي، او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي.
خدای مبریالی لره
ډیره مننه.